د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. دا خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني څپه 12 نوي خبري شي او کچیرته انټرنیټ لري نو په ګرد نړۍ کې په هر ځای کې اوریدلی شي. په دې یو ساعت خبرونه کې مو کابل ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر څارلی او دا مسله څېړو چې مارک ګروسمن به پر کومو موضوعاتو له کومو چارواکو سره وشخیږي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. معصوم میوند اوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي کابل ته رارسېدلی. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي شورا د 14 تقنیني دورې دوهم کال نن پیل سي او ترکیې له فرانسې له سناتورانو غوښتي چې هغه لایحه دې رد کړي چې له مخې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنیانو د ډلیزې وژنې انکار جرم بلل شوی دی. پوره خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي کابل ته رارسېدلی دي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې مارک ګروسمن نن سهار له هند کابل ته راغلی. د امریکا د سفارت په یو خبر پاڼه کې د ښاغلي ګروسمن له خولې ویل شوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو او روانو ستونزو د حل لپاره امریکا له ټولو ممکنو لارو همکاري کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي به له افغان چارواکو سره وویني او د افغانستان د سولې په اړه به ورسره بحث وکړي. تاکل سوی چې د افغانستان د ملي شورا د 14 تقنینی دورې دوهم کال نن پیل سي. تمه کیږي په دغو مراسمو کې به د افغان ولسمشر په ګډون نور لوړ پوړي چارواکي او بهرني ډیپلوماټان برخه واخلي. ولس جرګه په خپل تیر کاري دوره کې تر ډیره په خپلو جنجالونو کې باندې پاتې سو او د جرګې ته پروس پرل سو مسالوي لازم کار ونه کړ. د ولس جرګې اداري پلاوی وایي چې دا ځل به تر ډیره پر ملي مسایلو بحث وکړي. افغان حکومت وایي ډیر ژر به د کابینې او سترې محکمې پاتې غړي او د ځینو خپلواکو ادارو غړي ولسی جرګې ته د باور د رایې اخیستلو لپاره ورولېږي. د فرانسې ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د خپلو پوځیانو تر وخت مخکې ایستلو مسله مطرح کړه. دا مسله په کاپیسا کې د یو افغان پوځي لخوا د څلور فرانسوي سرتیرو له وژلو وروسته یاده شوې ده. پرون سهار په تګاب ولسوالۍ کې یو افغان پوځي پر فرانسوي عسکرو ډزې وکړې، څلور یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د فرانسې دفاع وزیر ګیرارد لانګ چې د پیښې د څېړنې لپاره ټاکل شوی دی وایي
Il se trouve que c'est dans le cadre d'un entraînement à l'intérieur de la base
د یوې د پېښې د پوځي اړې د باندې د روزنیز ماموریت پر وخت سوې ده. یو تن زموږ څلور پوځیان په ډز ووژل. دا پېښه د منلو وړ نه ده. باید د دې پېښې په اړه ژر تر ژره څېړنې وسي. پر فرانسه په افغانستان کې 3600 پوځیان لري. د راپورونو له مخې ویل شوي وه چې د 2014 میلادي کال تر پای به فرانسوي پوځیان له افغانستانه ووځي، خو اوس له افغانستانه د فرانسوي پوځیانو د ایستلو نوې نېټه نه ده ټاکل شوې. او د کابل صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر نه 30 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 45 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 20 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1535 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ د تر لړ ځن ورسته. ترکیه د فرانسې له سناتورانو غوښتي هغه لایحه دې رد کړي چې له مخې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنیانو د ډلیزې وژنې انکار جرم بلل شوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو د جمعې په ماښام په یوې تلویزیوني وینا کې وویل د فرانسې لپاره مناسبه نه ده چې د یو هیواد په توګه په دې مسله کې داخله شي.
په
راتلونکو څو ورځو کې چې د فرانسې په صنعا کې کوم بحث کېږي، هغه د ترکیه او ارمنستان له بحث څخه اخوا دی. دغه راز د دوو هیوادونو په اړیکو کې د یو دریم هیواد له مداخلې هم اخوا دی. په 2001 میلادي کال کې چې کومه پریکړه سوې وه، هغه همداسې پریکړه وه. دا د یو دریم ګړي هیواد یعنی فرانسې لپاره مناسبه نه ده چې د دوو هیوادونو په تاریخ کې لاس ووهي. دا مسله سمه او عادلانه نه ده. د بیان د ازادۍ لرې کول د هغو کسانو محکومول چې خپل نظر بیانوي د عصري ټولنې له اساسي اصولو سره مخالفت دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر داود اوغلو زیاته کړه چې ترکیه تمه لري چې فرانسه به تر هر څه مخکې اروپایي ارزښتونو ته درناوی وکړي. د فرانسې د صنایعو کمیسیون تیر اونۍ وړاندیز کړی و چې صنا دې دا لایحه رد کړي، خو سناتوران ممکن د دوشنبې په ورځ د کمیسیون پر وړاندیز رای ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل ایران باید د خپل اټمي پروګرام په اړه خبرې بیا پیل کړي او که چیرې داسې نه کوي له نورو فشارونو سره به مخ شي. هیلری کلینټن په واشنگټن کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر ګیدو ویسترویلی سره تر خبرو وروسته وویل ایران پر خطرناکه لار روان دی او خپل اټمي پروګرام ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه له تهران غواړي چې د خپلو وروستیو بیانونو په اړه چې بیا د خبرو میز ته راګرځي صداقت وشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویستر ویلی بیا ایران ته خبرداری ورکړ چې نوې سخت بندیزونه به د ایران اقتصادي سرچینې په نښه کړي. بل لور ته د اروپایي ټولنې د بهرنیو تګلارې مشر کټناشتان نن په یو بیان کې چې په بروکسل کې خبر شو ویل لا هم ډیپلوماټیک حل لار د ایران مخې ته خلاصه ده. د ازادي راډیو ده امریکایي چارواکي وایي چې واشنگټن پر دې فکر کوي چې خپل سفارت په دمشق کې وتړي. دغه چارواکي څرګندوي دا پریکړه د دې لپاره کوي چې د سوریه په مرکز کې امنیتي حالت خراب دی. امریکا په سوریه کې د سفارت د بندېدو خبرداری په داسې وخت کې ورکړی دی چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر بشار الاسد نور پر خپل هیواد سم حاکمیت نشي کولای. پرون لږ تر لږه شپږ تنه په سوریه کې ووژل سول. تر دې دوه ورځې مخکې عربي ټولنې پریکړه وکړه چې د څارنې ماموریت ته پر دې سربیره په سوریه کې دوام ورکړي چې تر اوسه دا ماموریت ناکامه شوی دی. امنیتي ځواکونه د سوریه په ښارونو کې ځای پر ځای شوي دي څو د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د مظاهرو او اعتراضونو مخه ونیسي. بل لور ته د بشار الاسد په لسکونو پلویانو پرون په دمشق د هغه په ګټه مظاهره وکړه. د امریکا د کانګرس وکیلانو د جمعې په ورځ د کورنۍ او نړیوالو فشارونو او مخالفتونو له وجې د انټرنیټي ازادیو د محدودولو قانون تر یوې نامعلومې مودې پورې وځنډاوه. د امریکا د سنا اکثریت مشر هیری ریډ وویل د کاپي کولو پر قانون باندې د جنوري د 24 نیټې رای ورکول یې ځنډولې دي. د کانګرس د قضایي کمیټې جمهوریت غوښتونکي مشر لمار سمیت وویل کانګرس باید دغه راز په ورته قانون یعنی د انټرنیټ ته ازادیو د بندیز قانون عملی نه کی او دا ځکه چې په دې اړه هم پوره توافق نشته. د چارشنبې په ورځ د انټرنیټ معلوماتي پاڼو ویکیپیډیا او ګوګل د امریکا د کانګرس پر قانون سخت انتقادونه وکړل. او لږ تر لږه شپږ تنه د نایجیریا په کانو ښار کې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي. یوه چاودنه د پولیسو له یوه مرکز سره وسوه او د دې مرکز بام یې ونړاوه. پولیسو په کانو ښار کې په ګرځېدو بندیز لګولی دی. په دې سیمه کې د بوکو حرام اسلامي ډلې بریتونه پیل کړي دي. هم دغه ډلې د کریسمس یا د عیسویانو د مذهبي جشن په ورځ د نایجیریا په مرکز ابوجا کې هم پر یوې کلیسا د بریت مسؤلیت په غاړه اخیستی و چې 30 تنه پکښې وژل شوي وو او 50 نور ټپیان شوي وو. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ څخه مهم خبرونه په پاتې خبرونه کې احمد شبر در سره دی. ازادي راډیو در سره مل وسي.
دا ازادي راډیو ده. په روانه خبرونه کې هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د کابل د سفر په اړه تاسو ته معلومات درکړو. بیا به واوري چې د افغان عسکر له لوري د څلورو فرانسوي پوځیانو له وژلو وروسته فرانسې په افغانستان کې پوځي عملیات ځنډولي او د پوځي روزنې ماموریت هم ځنډولی. په دې اړه مو د افغان پوځیانو نظر هم اخیستی.
دښمن خو قرار نه درست خامخا به کوشش کوي افغان اردو په لیکو کې خپل ځان ته نفوذ پیدا کړي. مخصوصا په دغه شرایطو کې چې هلته د سولې خبرې روانې خامخا مخالفین یو امتیاز په لاس راوړي.
په هرات کې د یو شمېر مدني ټولنو غړیو له قانون څخه د ملاتړ د ائتلاف د هغو غړیو له دریځ سره مخالفت وکړ چې هرات ته تللي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې له خبرو سره مخالفت کوي.
الزاما جامعه جهانی ایالات متحده امریکا نه زمان جدا با امریکایا مخالف است.
په روان خبرونه کې روغتیا د فرنشتمنی ونیس پروګرام هم لرو چې د خپګان ناروغي پکې چړل شوې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن نن کابل ته ورسید. په دې اړه مو مخکې په خبرونو کې هم واورېدل. د رپورټونو له مخې ویل شوي دي چې نوموړی به له افغان چارواکو سره د سولې د خبرو مسله وڅېړي. امریکایي مسؤلانو له نږدې لس میاشتو راهیسې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل کړې دي، خو افغان حکومتي چارواکي ټینګار کوي چې دا خبرې دي د افغانانو په مشرۍ وشي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د سفر په اړه له کابل حمید محمد په ټلیفون را سره دی. حمید محمد، تاسو له افغان چارواکو د ګروسمن د لیدنو کتنو او خبرو اترو په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي؟
مننه شیبر صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ته په خپله تبصره کې اشاره وکړه، ښاغلی ګروسمن نن له نوې دلی څخه کابل ته راورسېدو او د امریکا سفارت سره چې موږ کوم تماسونه نیولي، د ښاغلی ګروسمن د سفر په اجنډا کې له افغان ولسمشر سره لیده کاته او د سولې د روان بهیر په اړه خبرې کول شامل دي. که څه هم د اوس لپاره افغان چارواکو د سفر د اجنډا په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې چې موږ سره خبرې کړې وې، د افغان حکومت تر ډېره پورې دا غواړي چې د سولې د روانو هڅو په اړه او په تېره بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د په قطر کې کومې خبرې روانې دي. د افغان چارواکو په وینا دوی له ښاغلي ګروسمن نه په دې ارتباط د یو څرګند پیغام اورېدل غواړي. لکه څرنګه چې تاسو ته په خپله تبصره کې اشاره وکړه، افغان حکومت بیا بیا په دې ټینګار کړی دی چې د سولې په اړه هر ډول خبرې باید د افغان حکومت او افغانانو په مشرۍ ترسره شي. دوی دا خبرداري هم ورکړې که چېرته په دې برخه کې د افغان حکومت نادیده ونیول شي، نو ممکن دغه هڅې کومې حتمي نتیجې ونه لري. نو د امریکا د سفارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی ګروسمن به نن له افغان ولسمشر سره وګوري او د قطر د خبرو په اړه چې کوم پرمختګونه رامنځته شوي دي په دې ارتباط باندې به خپل معلومات ورسره شریک کړي. که څه هم تر اوسه پورې د دې ترمنځ رسمي خبرې اترې لا نه دي پیل شوي، خو د امریکا سفارت لخوا په یو خبره شوی اعلامیه کې د ښاغلي ګروسمن په حواله ویل شوی دی چې دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي او دوی غواړي چې د سولې خبرې د افغان حکومت په مشرۍ پرمخ بوتل شي. بل شي
محمد صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې ګروسمن له نوې ډیلی کابل ته رسیدلی دی. مخکې اونۍ کې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګروسمن به محدودو هیوادونو ته لاړ شي چې اسلام آباد ته به هم ورشي، البته د پاکستان مرکز ته، خو پاکستاني چارواکو بیا دا خبره رد کړه چې ګروسمن دې په دې وخت کې هلته نه ورسي. د نوې ډیلی په ارتباط څرنګه دا خبره هم په رسنیو کې تر اوسه نه ده خپره شوې، د هلته له چارواکو سره خبرې کړي دي او که څرنګه؟
بله، کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي د امریکا د سفارت څخه، ښاغلی ګروسمن د نوې ډیلی څخه کابل ته رارسېدلی، خو دا چې په نوې ډیلی کې دوی د هندي چارواکو سره په کومو مسایلو باندې خبرې کړې دي په دې ارتباط باندې جزئیات نه دي خپاره شوي، خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي چې د سیمې په کچه د قطر د خبرو لپاره د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه کوي. او د دې په خبرو کې دا هم ویل شوي چې د دې یو اساسي هدف دا دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د نظر یووالی رامنځته شي. دغه خبرې چې په قطر کې د امریکا لخوا پیل شوې دي دا بلاخره بریالۍ نتیجې له ځان سره ولري. که څه هم اوس تاسو ته اشاره وکړه چې پاکستانی مشرانو د ګروسمن له سفر سره خپل مخالفت څرګند کړی او دې کار په افغانستان کې دننه ځینې اندېښنې زیږولې، او هغه دا چې د ډېرو په وینا پاکستان کولی شي د سولې د هڅو په برخه کې یو رغنده مهم رول ولوبوي، او هغه له دې کبله چې اکثره طالب مشران په پاکستان کې دي او د دوی په وینا دوی د پاکستاني ادارو تر اغیزو لاندې دي. کتونکو دا ویره څرګندوي که چیرته پاکستان په دې خبرو کې ښکیل نه کړی شي، ممکن دا هڅې کومه حتمي نتیجه ونه لري، خو په دې تر څنګ ځینې نور بیا په دې باور دي چې د دې خبرو باید پاکستان لري وساتل شي او هڅه وشي چې طالب مشران د پاکستان له ولکې خلاص او هغوی سره په آزاد ډول پرته له دې چې دوی د پاکستان د استخباراتي کړیو تر تاثیر لاندې وي د سولې خبرې وشي، او د هیله مند شي دا ډول خبرې به تقریبا نتیجه ورکړي. په ورته وخت کې افغان حکومت په دې ارتباط باندې خپل حالې ځلې زیاتې کړي سو د سولې د هڅو مشري په غاړه واخلي. د افغان ولسمشر ویان سره چې موږ مخکې کومې خبرې درلودلې، دوی وویل چې د سولې عالي شورا ته دوی دنده سپارلې چې په کابل کې د امریکا له سفارت سره خپل مذاکرات پیل کړي، سو په دې ارتباط باندې دوی دا باور ترلاسه کړي چې د سولې خبرې به په نهایت کې افغان لوري ته سپارلې کېږي. خو تر اوسه پورې ځینې کتونکو بیا دا شک څرګندوي چې خپل طالبان دې ته حاضر نه دي چې له افغان لوري سره خبرې وکړي. دوی په وینا طالبان دا استدلال وړاندې کوي چې افغان حکومت د افغانستان په روانو حالاتو واکمن نه دی، او د دوی په وینا نړیواله ټولنه او امریکا د روانې ستونزې اصلي اړخونه دي چې طالبان غواړي ورسره په مذاکراتو کې شامل شي. بله،
د مخکنیو رپورټونو له مخې ویل شوي چې ګراسمن به نږدې یوه اونۍ په سیمه کې پاتې شي، او د دې سفر په ترڅ کې به د قطر ته هم لاړ شي او اماراتو ته به هم سفر وکړي، ترکیې ته به هم ورشي. د افغانستان د سفر په اړه نه دي ویل شوي چې د څومره وخت لپاره دی.
د امنیتی ملحوظاتو له مخې شیبر صاحب، د امکله هم چې امریکایي مشران یا چارواکي کابل ته راځي یا د افغانستان په سفر باندې دی راوځي، د دوی د پاتې کېدو هغه وخت نه ښودل کېږي. خو د البته په ځینو رپورټونو کې دا ویل شوی دی چې تمه ده په راتلونکې اونۍ کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اصلي خبرې پیل شي، چې خپله ګراسمن به هم په دې خبرو کې ښکېل وي. د ځینو امریکایي چارواکو په حواله په رپورټونو کې ویل شوی دی چې په دغه اصلي خبرو کې چې د سولې د خبرو لپاره یو مقدمه بلل کېږي، ځینې افغان چارواکي به هم برخه واخلي. خو په دې ارتباط باندې نه افغان حکومت او نه هم امریکایي چارواکو نور وضاحت وړاندې کړی دی چې کوم افغان چارواکي به په دې خبرو کې برخه واخلي. او بل دا هم نه ده معلومه چې ښاغلی ګراسمن به د څومره وخت لپاره په کابل کې پاتې وي او د سیمې نورو کومو هیوادونو ته به سفرونه وکړي. بله،
حمید مومند، له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله کابل ورځپاڼو هم څېړلې ده.
کابل رسپانډ هم سرسړل ده. بله، تقریبا د دې زیاتره مطالب نن د سولې هڅو ته ځانګړي شوی دي.
نو بس د همدغه رسپانډ به راوړم چې تاسو کتنه ورته کړې ده چې کابل رسپانډ نور کوم مسایل څېړلې دي. دا به هم د حمید محمد په کتنه کې واورو چې د کابل رسپانډ یې څېړلې دي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن هم خپل زیاتره مطالب له وسله والو مخالفینو سره د پخلاینې هڅو او د ملي شورا د دویمې دورې پیل او په وړاندې پرتو مسولیتونو ته ځانګړې کړې دي. خدمتګار نه دولتي رسپانې د امریکا له خوا له وسله والو طالبانو سره د پخلاینې لپاره کېدونکو هڅو ته په اشاره د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي څرګندونې راخستې. رسپانه د مارک ګرسمن په حواله لیکي چې دوی به په کابل کې له افغان ولسمشر سره د پخلاینې په موضوع خبرې وکړي او له هغې وروسته به امریکا خپل ګام پورته کړي. رسپانه وړاندې په دې اړه د جرمني دریځ ته هم کتنه کړې او لیکلي چې له طالبانو سره د پخلاینې هڅې باید دوام وکړي. محور نه دولتي رسپانې به د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو خبرو ته په اشاره لیکلي چې طالبانو ته په واک کې 15% ونډه ورکول کېږي. رسپانه لیکي چې دا ونډه به د قطر په خبرو کې ثابته شي، خو طالبان هڅه کوي چې په سیاسي واک کې خپله ونډه نوره هم زیاته کړي. خو رسپانه وړاندې په خپل بحث کې دا پالیسي ناندریزه او پیچلې بللې او د کتونکو په حواله لیکلي چې ممکن دا کار د طالبانو ترمنځ فردي بغاوت ته لاره پرانیزي. خو ویسه خپلواکي رسپانه بیا هغو اندېښنو ته کتنه کړې چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه لري. رسپانه د ولسمشر کرزي د دفتر د رئیس په حواله لیکي چې امریکا اوس هم له طالبانو سره د روانو خبرو په اړه محدود جزئیات افغان حکومت ته وړاندې کوي. رسپانه د ښاغلي خورم په نقل دا هم لیکلي چې دوی دا ویره لري چې حسنه له طالبانو سره د پخلاینې په برخه کې کومه معامله وشي. سرنوشت نه دلته رسپانه لیکلي چې تمه ده د امریکا او طالبانو ترمنځ حقیقي خبرې تر راتلونکې یوې اونۍ پیل شي، چې د ورځپاڼې په وینا ځینې افغان چارواکي به هم پکې برخه ولري. د ورځپاڼې په وینا د دې خبرو اساسي هدف د سولې په اړه د رسمي خبرو مخکې د دواړو خواو ترمنځ د باور د فضا رامنځته کول دي. د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه دغو پرمختګونو ته په داسې حال کې اشاره کېږي چې ټاکل شوی د افغانستان ملي شورا نن خپل دویم کاري کال پیل کړي. د خدمتګار په وینا د ولسی جرګې په مهمو دندو کې چې په وړاندې لري یوه حمله وسله والو مخالفینو سره د پخلاینې د بهیر چارج اخیستل دي. رسپانه لیکلی چې د کابینې پاتې غړو ته د باور رای ورکول، د بودیجې تصویب، د امنیتي مسولیتونو انتقال، ستراتیژیک تړونونه او د ځینو قوانینو تصویب هم د ولسی جرګې په وړاندې پراته دي. رسپانه ولسی جرګې ته سپارښتنه کړې چې دا ځل د حکومت د کارونو د څارنې په برخه کې نرمښت پای ته ورسوي او په دې ډول په ځان د خلکو د باور د اعادې لپاره هڅه وکړي. انیس دولتي رسپانه هم لیکلی چې د ملي شورا د دویم تقنیني کال په وړاندې مهم مسایل پراته دي او لیکلی چې خلک هیله مند دي چې ولسی جرګه به په روان کال کې لومړیتوبونه په سمه توګه مشخص کړي. رسپانه لیکلی چې خلک د تیرو لسو کلونو د لاسته راوړنو خوندي کول، د نظام قانونیت، عدالت او ملي واکمنۍ ټینګول غواړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د امریکا متحده ایالات وایي له افغانستانه د فرانسوي عسکرو د ایستلو پریکړه د پاریس د مشرتابه کار دی. د فرانسې ولسمشر او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په کاپیسا ولایت کې د څلورو فرانسوي عسکرو له وژلو وروسته وویل فرانسه به له افغانستانه د خپلو عسکرو د وختي ایستلو پر مسلې غور وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دا پیشه وغندله او ویې ویل په افغانستان کې د فرانسوي عسکرو د امنیت ډاډ باید ورکړل شي. په دې اړه له جانقه الکوزي څخه اورو.
د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی وای که د افغانستان امنیتي وضعیت څرګنده او روښانه نه وي نو له دې هیواد څخه د فرانسوي ځواکونو د وختي ایستلو په اړه به پوښتنې زیاتې شي. سارکوزی چې د جمعې په ورځې په نسبتا سختې لهجې خبرې کولې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو کومونیټۍ یادونه کړه. فرانسه په افغانستان کې 3600 عسکر لري او مخکې ویلي وو چې پوځي ماموریت به د 2013 کال په پای کې سرته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جان کربی وای له افغانستان څخه د فرانسوي ځواکونو د ایستلو هر ډول پریکړه د هغه هیواد په مشرتابه پورې اړه لري. د ویل فرانسه د امریکا ډیر ښه دوست او متحد هیواد دی. د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی د جمعې په ورځ وویل په افغانستان کې د فرانسوي ځواکونو ماموریت او د روزنې چارې ځنډول شوي او د امنیتي وضعیت د روښانتیا په مقصد دفاع وزیر افغانستان ته واستاوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الن ژپا د جمعې په ماسپښین وویل یو افغان عسکر په فرانسوي عسکرو ډزې وکړې چې په نتیجه کې څلور فرانسویان مړه او 15 نور ټپیان شول. د څلورو ټپیانو حالت نازک ښودل شوی دی. ښاغلی ژپا د غرض وویل د فرانسې لپاره د منلو وړ نه ده چې د افغانستان د ملي پوځ عسکر دی د دوی پوځیانو ووژني. د ویل دا لومړی ځل نه ده چې یو افغان عسکر فرانسوي سرتیری وژني. زه دلته د قتل کلمه استعمالوم او دا ځکه چې دا د قتل پیښه ده او فرانسوي عسکر پکې وژل شوی. زه فکر کوم دا زموږ مسؤلیت ده چې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو اجنډا د نوو شرایطو په رڼا کې برابره کړو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل که په افغانستان کې د فرانسوي عسکرو د امنیت ډاډ ورنه کړ شي نو ناوړه عواقب به رامنځته شي. د فرانسې دفاع وزیر ګرارد لانګوی هم په کاپیسا ولایت کې د فرانسوي عسکرو د وژل کېدو په اړه غبرګون ښکاره کړی او د جمعې په ورځ یې په پاریس کې خبریالانو ته وویل په دې اړه باید څېړنه وشي. دا پیښه د روزنې د ماموریت پر مهال له پوځي اډې بهر شوې ده. یو کس زموږ څلور عسکر په ډزو ووژل شي دا د نه منلو خبره ده. په دې اړه باید سمدستي تحقیقات وشي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی چې ټاکل شوی د جنوري په 20مه پاریس ته لاړ شي او هلته له فرانسوي چارواکو سره د ستراتیژیکي همکارۍ تړون لاسلیک کړي د دغه پیښې په اړه ژوره خواشیني ښودلې او د پیښې د قربانیانو کورنیو ته یې د خواخوږۍ پیغامونه استولي دي. د فرانسې د ستراتیژیکو اړیکو د انسټیټیوټ څېړونکی کریم پاکزاد وایي د فرانسې د جمهور رئیس سارکوزی دا پریکړه چې له افغانستان څخه به فرانسوي عسکر وباسي د طالبانو په ګټه ده. د ده په وینا طالبان دا مهال د بل هر وخت په پرتله غښتلي دي او غواړي په خبرو کې خپل شرایط په نورو تحمیل کړي. د کاپیسا په څیر حملې به له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل چټک کړي.
په راپورټ کې مو واورېدل چې د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو یو عسکر څلور فرانسوي پوځیان ووژل او 14 یې پرون ټپیان کړل. تر دې پیښې وروسته فرانسې په افغانستان کې د افغان پوځیانو د روزنې بهیر ځنډنای کړ او په افغانستان کې پوځي عملیات هم وځنډول. فرانسه د ایساف په چوکاټ کې څلورم هیواد دی چې په افغانستان کې ډېر پوځیان لري. د یوې پیښې لپاره د پاریس د پریکړې په اړه د افغان پوځي څېړونکو او ایساف څرګندونې له کابله د حمید بهمن په راپورټ کې.
افغان کتونکي د فرانسې د حکومت دا پریکړه چې د افغان ځواکونو د روزنې بهیر او له دوی سره ګډ پوځي عملیات ځنډولې ناسمه بللې. د جنرال عتیق الله امرخیل په وینا دا لومړنۍ پیښه نه ده چې په افغانستان کې پیښیږي، بلکې تر دې مخکې هم څو وارې د ملي اردو د سرتیرو لخوا بهرني ځواکونه په نښه شوي او د دې اساسي له د ملي اردو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ دی.
زه فکر کوم چې د فرانسې دا پریکړه د صحیح پریکړه نه وي، ځکه چې دا خو دښمن د دښمن خار چېرته خپل وار کوي. په هلمند کې هم دا کار شوی و، په نورو منطقو کې هم دا کار شوی و. نو واضح خبره ده چې دښمن خو قرار نه ده راست، خامخا به کوشش کوي افغان اردو په لیکو کې ځانته نفوذ پیدا کړي. او بیا مخصوصا په دغه شرایطو کې چې هلته د سولې خبرې روانې وي، خامخا مخالفین یو امتیاز په لاس راوړي.
خو افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د نفوذ خبره ردوي او وایي چې د دې پیښو تر شا تر ډېره شخصي خصومتونه، کینې او یا هم رواني ناروغۍ موجودې وي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وویل چې دوی په راتلونکي کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولی دي. خو بل لور ته په کابل کې د ایساف ځواکونو ویان وایي چې دوی که څه هم د ملي اردو سرتیری نیولی، خو د پیښې د علت فعالیت په اړه لا هم معلومات نه لري. جنرال کرسن جاکوبسن ویل چې د دوی تحقیقات په لومړنیو پړاوونو کې دي.
Well, obviously, we're looking very carefully.
دی وای موږ په ډېر دقت سره د خوښینون کې پیښې او د حقې د پسمنظر پاړه چې نن سهار رامنځته شوه خپل تحقیقات کوو. خو اوس موږ د دې پیښې او زموږ د ائتلاف د سرتیرو د وژنې له امله خوښین یو او د تل په شان کله چې د وسلې د استفادې مسله راځي نو موږ په ډېر دقت سره د حق د لاملونو پاړه تحقیقات کوو. خو د وسله پاړه زموږ تحقیقات په لومړنیو پړاوونو کې دي او لا نشو کولی د پوښتنو ته ځواب ورکړو. فرانسه اوس مهال په افغانستان کې سبا د رنین زرا سرتیری لري چې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو په چوکاټ کې فعالیت کوي. له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د فرانسې شاوخوا اتیا سرتیری وژل شوی دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په هرات کې ګڼو خلکو د ولسی جرګې د قانون څخه د ملاتړ د ائتلاف له دریځ سره مخالفت وکړ. د دغه ائتلاف یو شمېر غړي په هرات کې دي او د امریکا او طالبانو د روغې جوړې له خبرو سره مخالفت کوي. خو په هرات کې د مدني ټولنې یو شمېر غړي دا خبرې د افغانانو او افغانستان په خیر ګڼي. له هراته د دغو ضد او نقیض دریځونو په اړه د ازادي راډیو خبریال شرفالدین ستانکزی رپورټ لري.
هرات کې یو شمېر د مدني ټولنو فعالین عوام وګړي وایي د امریکا لخوا طالبانو سره د افغانستان د سولې زهل هڅو څخه ملاتړ کوي ورته سولې ځکړنې که هر چېرته او د هر چا لخوا وي دوی وایي د هیواد په خیر او طلایي چانس دی. دا خبرې د مدني ټولنو د ګڼو نورو فعالینو تر څنګ هرات کې د سپین ادیم مدني ټولنې مشر ډاکټر حمیدالله نیازی آزادی رادیو سره په خبرو کې وکړي. ویل
دا یوازې نه د ټول اسلامي جمعیت ټول دا غواړي او دا غوښتنه کوي. نو زه هله مند یم 16 غواړو 16 باید وکړو او 16 بجوندي.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې په چوکاټ کې له قانون څخه د ملاتړ د ټولنې یو دیرش کسي زړه په دورستیو کې هرات راغلي. د خلکو پر بلل شوی او پراخه غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو او سولې بهیر سره په مشروط ډول مخالفت څرګند کړ. عبداللطیف بدرام یو له دغې ډلې څخه دی چې د پنجشنبې په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې د قانون څخه د ملاتړ ټولنې په استازیتوب وویل له قانون څخه د ملاتړ ټولنه د سولې پلوي کوي خو داسې چې دننه په افغانستان کې ترسره شي. همداراز د نړیواله ټولنې او په ځانګړي ډول امریکا سره مخالف یو.
ولی الزامن جامعه جهانی ایالات متحده امریکا نیست، زمان جدا با امریکایی ها مخالف است.
خو هرات که د سیاسی چاری و کارپو ډاکټر سید رحیم بیا ازاده ای راژیو تا پا خبرو که دولسی جرگی دی دو غلی و نظر رد کرزیات اکر دوی شخصی گتی پا ملی حقول وڑی گنی اول ور تا خبروی د افغانانو من جمله د هراتیانو د ذهنونو تغییر څخه پرته بل هدف نشته.
نه ولرسي چې خلکو د ذهنونو خصوصا د هرات د خلکو ذهنونه واړي چې یعنی سول طالبان سره طالبان سره بیرته هغه په خانه تاریخي از ظلمونی یا د اسبل مشکل ته راوړي. دا د خلکو ذهنات وراړي نو دا خلک څه امکان لري چې پر خبازي بعضي شخصي خلک چې ځان تر نیولي یا د بل د خوا څخه
دا وکیلان چې دوی په ترکیب کې درلوده دا ډېرې مثلا هغه جادي سری دا تابع خپل شخصي منافع او شخصي ډلې چې غواړي راتلونکو ټاکنو کې خپل نفوذ ولري او پینوان د یو عامل یو عنصر د فشار راتلونکو خپل هغه موجودیت یا شتون څرګند کړي بنان دوی همیشه دغه ډول سیاسي طرفندونو څخه استفاده کوي.
امریکایي مامورینو قطر کې د افغان حکومت مخالف او وسلوالو طالبانو سره د خبرو او یو ادرس ته جوړېدو ویلي دي. طالبانو هم په یو اعلامیه خبرولو سره دغه خبرو ته د تفاهم نوم ورکړی چې په وروستیو کې افغان دولت هم په مشروط ډول هرکلی ورته ویلی. خو د یو شمېر شنونکو په وینا د افغانستان ګاونډي هیوادونه من جمله ایران او پاکستان ورته روغې سره مخالف او دننه افغانستان کې هم چې څوک د سولې په ځل خبرې کوي د دوی په وینا په یوه یو ډول د پردیو ګټې ساتي.
په هرات کې د مدني ټولنو یو شمېر غړیو د طالبانو او امریکایانو ترمن د روغې جوړې د خبرو ملاتړ وکړ. همدې ولایت ته د ولسی جرګې یو شمېر غړي ورغلي او له دې خبرو سره مخالفت کوي. د روانې خپرونې په پیل کې مو واورېدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن نن سهار له نوې ډیلي کابل ته رسېدلی او ټاکل شوی دی چې نن له ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړي او د دغو خبرو اجنډا تر دې راڅرخي چې امریکایان او طالبان څرنګه روغه جوړه کولی شي او په دې خبرو کې افغان چارواکي او افغان مقامات څنګه ګډون کولای شي. تیره اونۍ مو رپورټ درلود چې ټاکل شوې ده راتلونکې اونۍ یعنی روانه اونۍ په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ دروغ جوړې خبرې وشي او د افغانستان د حکومت استازي هم پکې برخه واخلي، خو تر اوسه پورې د دې خبرو تایید کومې رسمي مرجع نه دی کړی.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
پر خلک کندوز پر استولې سمس کلی کې زله وسلوالو طالبانو هیله کوم چې د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د زده کړو مخه ونیسي او پریږدي چې افغانان د نړۍ د نورو خلکو سیالان شي. لس بجې او دېرش دقیقې شوې، د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی. معصوم میوندې اوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي کابل ته را رسېدلی دی. په کابل کې د امریکا د سفر چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې مارک ګروسمن نن سهار له هند کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره به وګوري. د افغانستان د ملي شورا د شپاړسمې تقنینی دورې دوهم کال نن پیلېږي. په دغه مراسمو کې افغان ولسمشر او نورو لوړ پوړو چارواکو برخه اخیستې ده. د فرانسې ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د خپلو پوځیانو تر مخکې ایستلو مسله مطرح کړې. دا مسله په کاپیسا کې د یو افغان پوځي له خوا د څلورو فرانسوي سرتیرو تر وژلو وروسته یاده شوې. ترکیه د فرانسې له سناتورانو غوښتي هغه لایحه د رد کړي چې له مخې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې انکار جرم بلل سوی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو ویلي د فرانسې لپاره مناسبه نه ده چې د یو هیواد په توګه په دې مسله کې داخل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل ایران باید د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې بیا پیل کړي او که چیرې داسې نه کوي له نور فشارونو سره به مخ شي. او امریکایي چارواکي وایي واشنگټن پر دې فکر کوي چې خپل سفارت په دمشق کې وتړي. دغه چارواکي څرګندوي دا پریکړه د دې لپاره کوي چې د سوریې په مرکز کې امنیتي حالت خراب دي.
په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن له نوې ډیلي کابل ته رسېدلی دی او ټاکل شوی دی چې نن له ولسمشر حامد کرزي سره د سولې د خبرو په ارتباط مذاکره وکړي. د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې هڅه کوو چې د دې خبرو اترو په ارتباط او د مارک ګروسمن د لیدنو کتنو په ارتباط تاسو ته معلومات وړاندې کړو. خو د دې خبرونې اونیس پروګرام ته مخ ګرځو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د خپګان په ارتباط ته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و در این برنامه دکتران متخصص عزیز الدین همت رئیس انجمن روانشناسان افغانستان و سید نجیب الله جاوید ترینر متخصص بیماری های عقلی و عصبی در استودیو مهمانانم هستند. تشکر دکتر صاحبای گرامی که آمده این امروز به برنامه صحت رادیو آزادی. امروز در این برنامه در مورد افسردگی یا دپرشن صحبت میکنیم. پیش از شروع بحث با دکتران متخصص یک مقدمه کوتاه. افسردگی یا دپرشن یک بیماری جدی است که مستقیماً با مغز و اعصاب در ارتباط است. افسردگی علتهای مختلف دارد. به طور مثال عوامل ارثی، محیطی و روانی میتونند سبب افسردگی نزد اشخاص شوند. گفته می شود افسردگی بیشتر در بین سنین 15 تا 30 سال آغاز می شود و بیشتر نزد زنان معمول است. مثلا امکانش وجود دارد که خانم ها بعد از ولادت دچار یک نوع افسردگی شوند که بدون شک به مراقبت جدی ضرورت دارند. نشانه های افسردگی هم متفاوت است. به گونه مثال غمگینی، بیمیلی و بیعلاقگی در انجام فعالیت ها، تغییر در وزن بدن، مشکلات در خواب یا بعضن خواب بیش از حد، ضعف، احساس بی‌ارزشی و افکار مرگ یا خودکشی. خب حالا امروز بحث افسردگی یا دپرشن را با وضعیت در افغانستان پیوند می‌دهیم و از این منظر صحبت می‌کنیم که جنگ، بیکاری و فقر در به وجود آوردن افسردگی چقدر نقش دارند. شروع می‌کنیم با شما دکتر همت که رئیس انجمن روانشناسان افغانستان هستین. ابتدا پیش از این که بیشتر در این مورد صحبت بکنیم که افسردگی چیست و علل عواملش کدام هستن، یک سوال مهم ای هست که انجمن شما تحقیق کرده که چند درصد مردم افغانستان دچار افسردگی هستند؟
راستی در افغانستان در نتیجه 30 سال جنگ اکثر مردم افغانستان و خصوصا خانم ها با افسردگی روانی و یا با امراض روانی گوناگون اینها مبتلا هستند. اگرچه خود دولت هم خود وزارت صحت عامه هم در قسمت امراض روانی و خصوصا در قسمت افسردگی روانی تا حال ای طور دقیق احصایه گرفته نشده و کسی تحقیق نکده، لیکن ما بالفعل که همیشه با ولایت ها میریم و با دفامیلا تماس میگیریم و در بیرون شهر که میگردیم، راستی هم اکثر مردم افغانستان با مشکلات روانی و با امراض روانی مبتلا هستند.
اما در این مورد بیشتر صحبت میکنم، شما میدانیم که عوامل که پیشتر گفتم، یعنی جنگ، ناداری و بیکاری و اینها، در کل در وجود آوردن وضعیت به نام افسردگی نقش دارن. حالا وقت تحقیق در این خصوص موجود نباشه، چگونه میشه درصدی افراد مصاب به افسردگی رو پیدا کنیم و بعدن در مورد راههای بیرون رفت و معالجه شان کار بکنیم؟
اگه غلط نکده باشم، یک تعریفی با دپرشن میکنم که البته ای اولین دفعه از طریق میدیا ما این تعریف چ میکنم. میگه دپرشن عکس العمل نرمال است مقابل شرایط غیر نرمال. ببینین در افغانستان بسیار شرایط خراب است فعلا، 30 سال جنگی جتیر شده و راستی هم بیکاری است. تا متعلمین صنف 12 که فارغ میشن، سیب اول نمره و دوم نمره و سیم نمره، اما وقتی که امتحان میتن بی نتیجه میمانن. از فاکولته که جوانای ما خلاص فارغ میشن و وظایف برش پیدا نمیشه، و یا حاصل قیاس ما میبینیم در دفاتر بی عدالتی در معاشا هم باعث امراض روانی و مشکلات روانی میگرده. لیکن ڈاکٹر صاحب مصطفی، اگر ما غلط نکده باشم، ما باید ایره با دو قسم باید ما بگویم که یک نابسامانی های روانی است و یک امراض روانی است. البته نابسامانی های روانی و یا ما بگویم که استرس روانی یا فشار روانی، اکثر مردم افغانستان به فشارهای روانی مبتلا هستند. اگر نباشن اصلا او دیوانه است، چرا این شرایط بد بالای ازو تاثیر نمی کنه، مقابل ازو حساسیت نداره. د میډیا میبینه که تمام بشو د خبره به مردره میبینن، تا بوتاره میبینن، خونه میبینن، انتحاره میبینن. فلهذا باید کسی که امی احساس وطن دوستی و احساس انسان دوستی باید داشته باشه، ای باید با استرس روانی باید مبتلا باشه.
خب ایجاب نمی کنه دکتر صاحب همت، ببخشید من این سوال را به خاطر ازی میکنم که این مسئله مهم است. وقتی سر مسئله یا کلمه تحقیقات اینجا بحث میکنیم، ای هست که در غرب این موضوع بسیار مهم است، یک موضوع بسیار کلیدی هست که در هر بخش، مخصوصا بخشای صحت، صحت روانی، تحقیقات انجام میشه. وقتی ما میگیم مثلا اکثر مردم به فلان بیماری مبتلا هستن، این کلی هست، ولی اگر تحقیقات انجام شود، حداقل ما دقیقا میفهمیم که چند درصد از مردم به کدام بیماری مبتلا هستند. یعنی شما در واقع کوتاه اگر بگوین و بعد از اون میریم سر اصل موضوع که انجام تحقیقات را در بخش صحت روانی در درون افغانستان، مخصوصا در بخش افسردگی، چقدر با اهمیت و ضروری میپندارین؟
امسال که در روز جهانی به صحت روانی اوجا از طرف که ملل متحد اعلان کرد که اینها گفتن که 66% مردم افغانستان با امراض روانی که در دپرشن هم اینها مبتلا هستن برای.
خب تشکر دکتر صاحب همت، ای بود بخش تحقیق در مورد بیماری های روانی مخصوصا افسردگی که دکتر صاحب همت هم گفت که هنوز به طور شاید و باید ما نداریمش. خب به هر حال، حالا دکتر صاحب نجیب، شما هم خوش اومدین به برنامه. شما ساده توضیح بدین که یک شخص چگونه بدانه که دچار افسردگی شده؟
اعراض یا همون چیزهایی که توسط افراد خودش بازگو میشه و وانمود به این میسازه که یک تشوش داره یا خصوصا افسردگی داره. اولی جا متوجه باید باشیم که مفهوم از دید نقطه نظر اجتماعی تا نقطه نظر طبی یا مسلکی فرق میکنه. چرا وقتی ما افسرده میگیم، او یک سلسله کریتریا یا مشخصات خاص تشخیصی را داشته باشن که ما او را افسرده بگیم، ولی نقطه نظر عامش بر حالت میشه اطلاق کنن افسردگی را. ولی به صورت عموم یک فرد به شکل عام چطور میتونه درک کنه که خودش افسرده است؟ شما هم قبلا اشاره کردین نه، در بعضی چیزا ای باز متغیر است. نظر به سن سال، نظر به جنس. مثال نظر به سن سال، معمولا افسردگی در نزد اشخاص کاهل بنمو لوحه وصفیش تثبیت میشه که غمگینی است یا بیمیلی است یا بی‌انرژیگی است یا اختلال در خواب است، چه امکان داره زیاد شوه کم شوه، یا اختلالات اشتها است، امکان داره اشتهاشون کم و بیش شوه، اختلالات توجه می داشته باشن و بسیار عدل قیاس در می ردیف می یک کریتریا یا مشخصات وصفی است.
شما بیشتر از تجربه کارتان در بخش عقلی و عصبی در افغانستان بر ما بگوین که بیشتر وقتی که مریضای پیش شما میآیند اونها و شما تشخیص میکنین که دچار افسردگی هستن، با توجه به وضعیت در درون افغانستان عمدتاً کدام نشانه ها را شما نزدشان مشاهده میکنین؟
به صورت عموم چیزی را که ما زیادتر در نزد مردم خود، در نزد متنای عزیز خود میبینیم، اما مسئله خلق پایین است یا مزاج افسرده دارن، از این چیز لذت نمیبرن. یک موضوع مزاج پایین و دوم انهیدونه مسئله بی‌لذتی است، یعنی هر کاری که میگن برشان لذت و کیفیت نداره. و باز القیاس بعضی مسائل دیگه است که به تعقیب از می و کریتری تشخیصی شده میتونه. یک موضوع را که فراموش کردن میتونیم، او مثلا نظر به سن است. مثال قبلا من اشاره کردم ایده نزد یک شخص کاهل نرمال توقع میره، ولی اگر دنز یک طفلی رو وقتی ما ارزیابی میکنیم تا اطفال زیر 18 سال در بر میگیره، معمولا اونجا خلق افسرده یا داشتن دلتنگی و بیمیلی چیزا مطرح نمیشه. اینا معمولا با یک خوی مخرش یا امتناع از مکتب یا مثال بعضی حالات خاص دیگه که حتی احساس پرخاشگری در نزدشان تظاهر میکنه، افسردگی وجود ظهور میکنه، یا در بعضی حالات خاص دیگه مثال در نزد اشخاص کاهل مسن، کسایی که کبر سن دارن، اونجا افسردگی با خلق افسرده مشخص نمیشه، اونجا دیگه زیادتر با اکای دردهای جسمی توسط اشخاص یا مثال با احساس بعضی ناراحتی عجیب غریب جسمی تظاهر میکنه. اینا افسردگی در نزد هر فرد باز متغیر است، ولی به صورت عموم قسمی که شما به او اشاره کردین همین مسئله صدق میکنه. به صورت عموم اما مسئله داشتن خلق پایین یا همیشه افسرده خود دست میکنه، خود نارام از این چیزی لذت نمیبره، این همی کریتری اصلی امدهش است. یا در ضمنش اما مسئله دلتنگی که
خب شما از اندازه جسمی هم اشاره کردین، وقتی یک شخص دچار افسردگی شد که پیشتر گفتیم یک اختلال مغزی میتونه باشه، چی مشکلات جسمی دیگر میتونه برش پیدا شود؟ یا به عبارت دیگر اگه بگویم افسردگی زمینه را برای کدام بیماری های دیگه میتونه مساعد بسازه؟
خب بیره باز میشه چند شکل توجیه کنیم. اولی که اختلالات روانی به صورت عامش و به صورت خاصش که سر افسردگی بیاییم، خود افسردگی تظاهرات جسمی خاص خود داره. مثلا مریضای افسرده معمولا نه تظاهرات جسمی به صورت عام و در نزد کسایی که کبرسون دارن و خاص به شکل دردای جسمی یا ناراحتی های جسمی تظاهر میکنه. وقتی میبینیم یک مریضی که بارها از ناراحتی میده یا مثلا از یک است گرفتگی صدری یا بسیار حالات دیگه در نظرش انتظار میکنه و علت اصلی عمدهش وقتی تثبیت میکنه، میبینیم که مثلا مریض افسرده است یا یک اختلال روانی دیگه داره که منجر به این شده تا درد جسمی در نظرش تظاهر کنه. و این مسئله بسیار عام است که نقطه نظر مسلکی شیر معافیت هم زمان میگن، یک جهت قضیه است. و دیگر جهتش بسیاری تکلیف های جسمی وقتی که تداوی نشن خودشان اختلالات روانی رو بالای خود اضافه میسازن. مثلا یک آدمی که فرط فشار داره، فشار خون بلند داره، به مرور زمان وقتی کنترل نشه خودمی فشارهای اجتماعی، فشارهای اقتصادی، بسیاری حالات های دیگه که ناراحت میسازن منجر به این میشه فشار زیر بالا و پایین کنه، که باز شکل عامش میگن که فشار عصبی داره. این همین توضیح داره در بر میگره، خودش ای عینیت داره و باز گفتم بعد شکل بده. یکی که تکلیف های روانی خودش اعراض جسمی داره و دیگه یکی تکلیف های جسمی خودش حالات روانی رو در بر گرفته میتونه. درستان با تعداد کردن حالات روانی بارزی کم میشه.
بله. یکی زمینه ساز برای دیگر هست. تشکر دکتر صاحب نجیب و دکتر صاحب همت. بیشتر در این برنامه مشخصتر صحبت میکنیم در مورد مثلا افسردگی بعد از ولادت در نزد خانم ها، افسردگی فصلی مخصوصا که حالا از زمستان هست، و این بخشها را هم در مورد صحبت میکنیم. امیل از کامران زنگ زده از سویدن، بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم
دکتر صاحب مصطفی. السلام علیکم.
و علیکم السلام. شرق لاست لطفا پشتنه بکنی.
درمان پشتنه خوب بکنم. خو کدر من دکتر صاحب مصطفی خو اجازه خود چیزا پا پشتو بند خبری بکنم.
حتما
نو درمان دکتر صاحب همت هم خپل سلامونه نیکی هلی ورانده کوم. پشتنه خو نداده که دکتر صاحب په یو پانل کې څوک په یو دغه باندې تکلیف باندې اخته وي یا مبتلا وي، هغه پانل ته ستاسو توصیات څه ده چې هغه څه ورسره وکړي چې دا سړی قرار قرار بېرته خپل حاجی ژوند ته مخه کې او بل زما په نظر چې دغه پنل چې هغه ګران غړي څوک وي دده چې د هغه سره هغه دده سره څه وکړي چې او دی په خپل ورځني ژوند کې څه وکړي د چا سره کښېني او خبرې پر دغه مشکل باندې وکړي یو او بل پانل ته دا په کار د ستاسو په نظر چې هغه داسې د نظره ونه غورځوي چې دا یو لیونی دی ورکه که دا د خبرو نه دی هلته یوازې ګوښه کې تر هغه نور دی په تکلیفو زیات اخته کېږي نو ستاسو څخه ډېره مننه په دغه باره کې که دغه زموږ پانلو یا د زموږ کورنیو ته تاسو یو توصیه وکړي چې دا سړی کرار کرار برته خپل عادي ژوند ته مخه کړي.
حتما کاملا صاحب، بسیار زیاد تشکر از سوال و نظر خوبتان. حتما در این مورد دکتر صاحب همت صحبت خواهند کرد. دکتر صاحب همت؟
کامران صاحب چه دسی ویران نستا سی آواز ماوره دو خپل سلامونو تاسی تولانده کم رشته دیر خیسته پخته نده او تاسو وګورئ خپل رادیو آزادی همیشه د پر د رواني امراضو په برخه کې دوی د خبرونه لري دا صرف د لپاره د فامیلونو باندې آگاهی پیدا کی او زه ویلی شم د
ډاکټر صاحب همت
بله
په معذرت چون با شما سوال کامران صاحب را یادداشت کردیم حتما جواب میگیم. امی لحظه وطن دوست از هلمند هم زنگ زده، سوال کریم وطن دوست هم میگیریم بعد از او انشاءالله که به هر دویشان پاسخ خواهید گفت. سلام وطن دوست صاحب از هلمند، خوش آمدی به برنامه.
تشکر، زنده باشیم دکتر مصطفی صدیقی. تشکر از برنامه بسیار خوب شما و این موضوعی که شما انتخاب کردین بسیار موضوع خوب و بجا هست. واقعا مردمی که در بهاد و خراد زندگی میکنه از این برنامه‌های بسیار خوب شما بسیار برنامه بر مستفید میشن. ما بر شما دعا میکنیم که نشان برنامه‌های خود را بسازین.
سلامت باشین.
ما سپاسگزار شما هستیم. ما فقط اگر سوال یا نظر برای مجلس شما باشه برای مطرح بکنم ما باشه.
حتما.
خب اول سوال ما از وقت عزیزین هلاکی است که سلام خدا خدمتشون تقدیم میکنم. سوال اول ما است که از ما یک دوست ما هست که او در خانه وقتی که غالمغال میکنه چی میره بخوانمو پیغم میده کنه تلویزیون میده میکنه گلاس نش کنه دیگه تصفانه میکنه او چیز که بسکلیز میده میده میکنه واز میره خلقه و میشه واز میتاد ماد باز پس که اتخال بلنگ باز پس سن میشه بگه من این سوال مدارتا که وزیزین همت از که ایره ما چطور کنیم آیا امرای زیر مشوره بکنیم میره ما رو پیزاتر نبردیم این تکلیفی روانیت یا چی اصلا بیره کسر برام مشوره بکنیم ما در خانه با او چی خم
خب کریم جان یک لحظه منتظر اگر بمانی که دکتر همت اگر سوال داشته باشه بپرسه. دکتر صاحب همت،
چقدر وقت میشه که به می مشکلی با مبتلا شده تلویزیون مشکنانه فرزند یا ظرف مشکنانه چقدر وقت میشه؟
این دکتر صاحب همت هست سوال میشه دیگه همین که مثلا انا قرت موظف مدينه تجدين ميدان مثل بلاش شاي مثل نظره قناه ميدان مدخل خوم لك قرن نظره وزن سوق كيف هو بلان كيف يعني مدخل خوم مثل بلاش قرن نظره انت على ما انت بروح ما خد مستواي لا تجي اكثر من يلا ان نظر شمر ما خاين بتصور دي ما دعتت همت مش ما حد غير همت ممكن سلام حسين ده دكتور ابو دواني مولا دارين ده همت ما شما خواهش میکنم شما به عنوان رئیس اتحادیه روانشناسان افغانستان اگر دکتر شما رو اون بکن در هلمند برای شما علی سیه مایل است شما تمام کنید. من شما خواهش میکنم به قسم شما فی نظر میتین. تشکر شما.
راستی بعضی اوقات خود دپریشن یا افسردگی روانی به شکل عصبانیت هم ای خود اشکار میسازه. ما گفته میتانیم که شما فرزند بعد از عروسی مشکل برش پیدا شده، امکان داره عروسی بدلش نبود یا فرزند ازی پرسان نکدین، حتما ای یک عامل داره. لیکن ما نمیفهم که تا حالی ای را پیش دکترا بردین یا نبردین. اگر می به می حالت که ای رسیده فرزند تلویزیون مشکنانه ظرف مشکنانه، ای فکر میکنم که ای مریضی ازی شدید است، فلهذا اگر روج دکتر روانی نیست شما لطفا ای را به کابل بیارین و شما میتانین که ای جا نمبر ما را پیدا کنین. ما در ای قسمت کمک میکنم که ای مریض باید بستر شوه، اقلا با اجازه دکتر صاحب نجیب اقلا ای باید 6 ماه یا 1 سال ای باید تحت تداوی سایکاتریسا و دکترای روانی و روانشناسا ای باید گرفته شود.
و در این مورد دکتر صاحب همت که کریم جان گفت در هلمند دکتر روانی موجود نیست. شما شعبه در هلمند دارین یا ای که در نظر دارین دکتر را بفرستین و یا ای که چرا موجود نیست دکتر روانی در هلمند؟
ما جناب دکتر سید مصطفی متاسفانه در افغانستان ما انگشت شمار دکترای روانی و روانشناسی کلینیکی داریم. بارها از طریق تلویزیون از طریق میدیا ای را گفتیم اقلا در افغانستان تا فلحال انستیتوت روانشناسی موجود نیست که روانشناسی کلینیکی اقلا مثل دکترها واری باید افسال یا درس بخوانن. بارها ای را ما گفتیم. باز هم به دولت افغانستان و خصوصا به جناب کرزی صاحب پیشنهاد میکنم که انستیتوت روانشناسی را در افغانستان باید احیا کنن که تا ما بتانیم که قوای بشری د ایجه تربیه کنیم. و بر بیادر خود کامران صاحب فقط امیر میگم که عامل داره که تیزی باید لجاجت نکنین. بهترین دکتر یک مریض روانی خود فامیل عزوز هر چقدر که تداوی شوه لیکن فامیل با گبهای عزوز لبایک نگویا و مشکل عزوز از نزدیک نبینه و بفهمه که عاملش چیز کسی دیگه ایره تداوی کده نمیتانه. اول باید فامیل در قسمت تیزی توجه کنه بعد از او دکتر روانی و روانشناسی کلینیکی و شفاخانه ها.
دقیقاً کامران از سویدن هم امیر میخواست بیشتر از شما بدانه به حیث یک روانشناس که شما گفتین خانواده باید توجه بکنه، یک مقدار کلی هست این مسئله، چه توجه خاصی باید بکنه در مورد فردی که در خانواده مصاب افسردگی هست؟
تداوی امراض روانی و خصوصا دپریشن ای دو قسم تداوی داره که یک دوا درمانی و دیگه روان درمانی. که دوا درمانی را سایکاتریسا و دکترای روانی ای را دوا را توصیه میکنن با یک وقت معین و روانشناسا هم را ازی از سایکوتراپی کار میگیرن. در افغانستان باید ما کوشش کنیم که سایکوتراپی افغانی و اسلامی باید باشه. ما همیشه از طریق میدیا گفتیم کسی که به دپریشن افسردگی روانی مبتلا است اولا باید ای در یک جای مشخص باید نماز بخوانه کوی عبارت از مسجد است. دوم از طرف صبح کی میخیزه نماز خود که میخوانه یک ساعت باید ای بگرده و سپورت کنه و اقلا باید
ان شاء الله در اون موردم صحبت میکنیم. در اون موردم صحبت میکنیم در راه های بیرون رفت دکتر صاحب همت. اما حالا مشخصا اگر در این مورد صحبت بکنیم که مثلا یک فرد در یک خانواده مصاب افسردگی هست، افسرده شده، یک بیماری روانی هست، حالا سایر اعضای خانواده باید چی بکنن با این؟ چی گونه مراقبت را بایش بکنن؟ مثلا همونطور که کامران صاحبم گفت که شاید در برخی از خانواده ها حالا به لحاظ اجتماعی فرهنگی مثلا گفته شده که تو دیوانه هستی، نمیدانم بی‌حوصلگی و بدخلقی نسبت به او فرد بکنن. در این مورد توصیه شما و اعضای خانواده چه هست؟ چگونه مراقبت باید بکنن از یک فردی که حالا به این بیماری روانی افسردگی مصاب شده؟
ما یک موضوع رو پیشنهاد میکنم. اگر یک خانم در یک فامیل به دپریشن افسردگی روانی مبتلا باشه بهترین دکتر ازی اول شوهر ازوز. اگر شوهر به این مریضی دپریشن مبتلا باشه بهترین دکتر ازی خود خانم ازوز. باید با مریض روانی از دلسوزی کار باید گرفته شوه. باید فامیل باید او را عاملش باید پیدا کنه که اساسی عاملش چیز. اگر عاملش جزوی باشه خود فامیل میتانه ای را حل کنه بسیار خوب گپ است که باید او را. لیکن متاسفانه در افغانستان کسی که به مریضی روانی یا خصوصا به افسردگی روانی مبتلا میشه میگه ولی بانه میکنه ای مریض نیست کار نمیکنه. ازی طور گپا باید ازی باید خودداری باید شوا. و اگه فرزن بسیار نتانست و بسیار شدید افسردگی روانیش بسیار شدید باشه ای باید در مراکز روانی باید ای مریضه باید ببرن بسیار به دلسوزی را ببرن. خود دکتر صاحب و روانشناس کلینیکی هم به دلسوزی اعتماد ازو را باید حاصل کنن. بعد ازو در قسمت تداوی ازو باید تصمیم بگیره و تداوی باید او را کنه.
تشکر دکتر همت. خب بحث ما امروز در مورد حالت روانی به نام افسردگی یا دپرشن هست که بیشتر در موردش گفتیم، تعریفش کردیم، اسبابش گفتیم، علتایش گفتیم. و حالا مشخصتر اگر صحبت بکنیم دکتر صاحب نجیب، همونطور که دکتر همت هم به گونه اشاره کرد در مقدمه هم گفتیم، زنها بیشتر به افسردگی مصاب میشن، چرا از نظر شما؟
از نظر طبیش دلایل متعدد دهی دخیل است. به صورت عموم سه دلیل کلی را شامل از این میسازند که ارقام افسردگی در نزد خانم‌ها بیشتر از مرد است. اول دلیلش همون پروسه زایمان است. چرا پروسه زایمان یک پروسه زیادباری است که سر خانم‌ها معمولا عملی میشه تای میکنن و معمول است یک چیزی که زیادتر در نزد خانم‌ها افسردگی پس از ولادت است. این مسئله بسیار شوی عام داره و در افغانستان هم که زیاد دو اوقات زیاد دیده میشه. دوم دلیلای هورمونی است. نظر به ساختار هورمونی که خانم‌ها دارن معمولا معرض به افسردگی میشن. چرا در نزد خانم آقایان معمولا نظر به ساختار هورمونی که خلقتشان است اینا زیادتر به پرخاشگری بعضی حالات سایکوتیک یا جنون پیش میرن. همینطور در تیولوژی یا سبب شناسیش مطرح میشه، ولی در خانم ها نظر به ساختار هورمونی که دارن اینا زیادتر به طرف افسردگی کشانده میشه. سیام دلیل فاکتورهای اجتماعی است یا دلایل اجتماعی است. از نقطه نظر اجتماعی معمولا در تمام جوامع دنیا، چرا قسمی که در اول هم گفته آمده، خود افسردگی یک تکلیف یا تشوش جهان شمول است که کل دنیا را در بر میگیره و این ارقام در افغانستان فوق العاده بالاست و دلایلش هم این دلیل دو دلیل عمدهش خود در کل جهان مشترک است. ولی در افغانستان فاکتورهای اجتماعی بسیار در پلیزی دخیل است. چرا در اینجا امو فشارها، نابسامانی ها، نابرابری خاصی را که در قسمت خانم ها اعمال میشه منجر به افسردگی در نظر زنا شده میکنه.
خب همینجا موضوع مهم است و شما به مسئله خیلی مهم هم اشاره کردین. حالا اگر به این مسئله به حیث یک موضوع اجتماعی نگاه بکنیم، خشونت علیه زن در افغانستان شما میدانین که چیز نو نیست، موجود است. رادیو آزادی هم به طور منظم گزارش های را در این مورد تهیه کرده و به طور جدی صدای مردم را به گوش مسئولان رسانده. حالا دکتر نجیب، شما بشنویم که احترام به زن و مراقبت از او مخصوصا بعد از زمان ولادت که چانس مبتلا شدن به افسردگی هم نزدش موجود هست، در چه حد لازمی است بر سایر اعضای خانه مخصوصا رئیس خانواده که غالبا مرد هست؟
ای بیشتر ارجیت و عمومیت داره. چیز در قسمت تشخیص هست تکلیف ها، ببینین اگر عامتر سرش گپ بزنیم، در بس حالات امی افسردگی که یک کیس خاص امروز مورد بحث ما و شما است که امروز سرش جر بحث میشه، نادیده گرفته میشه. اول در قسمت شناسایی مشکل درک کنن، باید فامیلا درک کنن، خصوصا راسای فامیلا معمولا مرد هاست اکثرن، یا باید درک کنن وقتی که خانم به صورت عموم افسرده میشه یا هر کسی که افسرده میشه نیاز به تداوی داره. یک موضوع. دوم موضوع، در صورتی که تشخیص هم شد و ازش تشخیص بالاش افسردگی داشت، اگر یک حمایه اجتماعی و فامیلی منظم نداشته باشه، برای ما نمیتونیم عرضه خدمات پیشکش کنیم. مثال تداوی دوایی برش شروع میشه، تداوی دوایی برش مد نظر گرفته میشه، برش توصیه میشه، ولی در صورتی که حمایه منظم فامیلی و اجتماعی نداشته باشیم یقینا کار به جایی نمیرسه. از یک طرف به صورت عموم تشوشات روانی به صورت خاص افسردگی رو مردم نادیده میگیرن. ببینین اگر یک انسان دندان درد میشه بسیار به سادگی میره پیش دکترش، توصیهش میگیره، دوا و تداویش، ولی اگر از افسردگی به جان برسه او به جایی نمیرسه کارش. هر چقدر بناله که مدل تنگ هستم، گوشه گیر هستم، تحقیر و توهین میشه. فامیلش میگه تو گوشه گیر شدی، تو کدام مشکل حتما داری، مشکلات ارتباطی است. در صورتی که از حقیقتا این مشکل مشکلش با تشوش مربوطش که افسردگیش است راجع میشه. در اینجا چیزی که بسیار اهمیت داره، باید فامیلا در تمام قسمتش و خصوصا در افسردگی بعد از ولادت باید متوجه باشن و یک حمایه اجتماعی و فامیلی منظم برای اونها عرضه کنن که در پلیت دوی دوایی برشان مد نظر گرفته میشه و یقینا اگر با هم باشن نتایج بسیار مطلوب بالا از این به دست آمده میتونن.
بسیار تشکر تا حالا از هر دوی شما دکتران متخصص، همایون همت رئیس انجمن روانشناسان افغانستان و سید نجیب الله جاوید ترینر متخصص بیماری های عقلی و عصبی. در نیمه دوم بیشتر باز هم در مورد افسردگی صحبت میکنیم.
همه نغمه ایم و شادی زمن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را. همه نغمه ایم و شادی، من آرزوست ما را وطن آرزوست ما را وطن آرزوست ما را وطن آرزوست ما را وطن آرزوست ما را نبند آبدانه نبند